द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خبرونه ته یو ری بیا شراغ لاسته زن سر احمد کاکړیم وخت سعودي په پېښور کې د مخستان نه کابل کې اتنیمی بجه او دلته واشنگتن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دی. یو رم بیا په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د ترګری په ضد ملي اداره وای په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 411 توندلاري تیزندې سوي او د 5000 څخه زیات نور نیول سوي دي.
اداره مرکزی رابطه کار احسان غنی ویلی چې په تیر یو نیم کال کې د اویاو زرو نه زیات شکمنه ترهګر نیولی شوی دی او د امنیتی ادارو په عملیاتو کې د 1300 نه زیات ترهګر وجلی شوی دی.
په افغانستان کې امنیتی چارواکي وایي ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد عملیاتو کې د یوه مهم قمندان په ګډون 160 ترهګر وژلي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي
د داعش په ضد باندې کلک تدابیر نیول شوي دي. کلکه مبارزه ده په هلمند، فراه، زابل، روزګان کې تکول شوي دي. په ننګرهار کې هم د هغوی ملا ماته شوې ده او غواړو چې پونکمل تصفیه شي.
او په امریکا کې د نومبر د صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراتیک ګوند ملي غونډه پروند پیل شوه. غونډې ته د وینا په وخت لومړی میرمن میشیل اوباما او سېنټر بارني سانډرز د میرمن هیلری کلینټن د نوموونی ملاتړ کړی دی. او سم د دې خبرونو تفصیل. پاکستان کې د ترګری ضد ملي اداره وایي تیر یو نیم کال کې په هیواد کې تر 400 زیات ترګر تیزندې کړل سوي او نږدې 5500 نور په بیلابیلو زندانونو کې بندي. د ادارې رابطه کار احسان غنی نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو ته ویلي پاکستان کې د ترګری سره تړلي قضیو د اورېدنې لپاره 11 ځانګړي عدالتونه دي. او هم دغه رابطه کار وایي چې د ترګرو په ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 1308 وسلوال وژل سوي دي. په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد عملیاتو کې د یو مهم قمندان په ګډون 160 ترګر وژلې دي. او هم په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې نن په هغه وزارت کې د افغانستان، پاکستان او د کاتم ملاتړ د ماموریت د لوړ پوړو جنرالانو ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د ترګریزو فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو خبرې سوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري امریکا ژغ سره په مرکه کې د نن ورځې خبرې د سرحدي ستونزو د هواري په برخه کې ګټورې بللې دي. په امریکا کې د نومبر د صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراتیک ګوند ملي غونډه پروند د دوشنبه په ماښام فیلادلفیا کې شروع شوه چې پکې د صدارتي کاندید په توګه د هیلری کلینټن نوم باندې د وینا کوونکو یووالی لیدل کیږي. کچیری ډیموکراتیک ګوند میرمن هیلری کلینټن ونوموله نو هغه به د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځینه کاندیدوي. په لومړنیو صدارتي سیالیو کې د میرمن کلینټن سیال سېنټر بارني سانډرز و غونډې ته په خپل وینا کې ویلي امریکا داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې د لاتینیانو، مسلمانانو، ښځو او افریقایي امریکایانو سپکاوي پر ځای د ټول سره رایو کې او احترام وکړي. د تر هغه وړاندې د امریکا لومړی میرمن میشیل اوباما په خپل وینا کې صدارتي کاندید په توګه د هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه د نړیوالې ورورولۍ له ځینې غړي هیوادونو او د جنوب ختیځې ایشیا له ریاستونو څخه په دغه بیانونو ډېر ډاډه سوی چې وایي د جنوبي چین په سمندري سیمه کې د قانون سره سم په سوله ییزه توګه د کشالو حل غواړي. په لاوس کې د سه شنبې په ورځ د آسیان هیوادونو سیمه ییزې غونډې ته په وینا کې ښاغلی کیری ویلي چې له برخوالو سره یې مثبتې خبرې کړي او د چین د باندنیو چارو وزیر سره یې هم د نړیوال عدالت په پریکړه خبرې وسوې. په بنگلاديش کې پولیس وایي سرشار ډاکا ته نږدې یې د عملیاتو په محل نه تندروان وژلې دي. د ملي پولیسو مشر شاهد الحق ویلي دغه تندروان چې له داعش سره تړلې وي وسلوالې ډلې جماعت المجاهدین غړي وو پلان درلود چې د روانې میاشتې په پیل کې په رستوران باندې ترسره سوي برید په ډول یو بل برید وکړي. چارواکي وایي دغه وسلوال ډاکا ته نږدې په یو 15 عمارت کې پټ وو. او په جاپان کې چارواکي وایي د هغه پیښې پلټنې شروع کړې دي چې پکې یوازې یو کس د چاکو په حمله کې 19 کسان ووژل او په لسهاو نور یې ژوبل کړل. خو وایي دا د ترګری پیښه نه وه. د جاپان په سوکی یاما یوری کې دغه کس د سه شنبې په ورځ وختي د مایوبینو په یو مرکز کې په خلکو باندې حمله کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تاسو واوریدله او اوس هم خبرونه پیل کیږي بل ډیوه او نن به د پښتنو د حساب او نسب په اړه تاسو زموږ له همکار شاغلی بیروز خان صاحب سره د خبرونه اوري. بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی. ستړي مسی په خیر
ډیر مننه خوشاله سکا کړ صاحب
ډیر مننه ښه خبرونه درته غواړو وایي چې ستا پر ځای زه ټلیفون اوریدونکو ته وایم که څنګه
ټلیفون خو نن پکې غواړو چې نن پکې لا ټلیفون نه اخلو
دا دې خبر او چې اوس لا یادونه ورته وسی او
ځکه چې موږ هغه ته پته مده نو دا یو واري موږ پوره کو که خیر وي یو ځای ته ورسی بیا ځکه چې اوګه تاریخ ته نو بیا موږ اوریدونکو لپاره کار دي چې دوی ځان ته خپل تپوسونه
له ځان سره لیکل شي
نو هغه بیا اسانه پدې شي چې بیا به یعنی دغه نه کو کنه چې دا یو ځل به تاریخ ورته ووایو نو په تاریخ کې په یو کم پړاو کې بیا د دې پښتني نو اوماغس
ډیر ښه خبره ده. ما په خپل در سره خوښه ده شخ پرونه درته غواړم شو وخت
ډیر مننه ډیر مننه او تاسو په مخه خو وایو ګران اوریدونکو ستړي مشه او نن د خبرونه څنګه چې هم په دې وخت په دې ورځ باندې مونږه کوشش کو چې تاسو ته ضروره سو نن مهم زموږ ملمانه زموږ سره ملګری کیږي او تیر خبرونه کې به زویم چې مونږ په سید جمال الدین افغان باندې زیاتره به هم پاغه بحث کړو خو دا سیده چې په دغه خبرو کې مونږ د سیکانو د حکومت یا داغي د اختیار او د پښتنو سیمې داغي په اختیار کې راتلل داغي په قبضه کې راتلل د افغانستان کې هم داغي او د انګريزانو لاسوهنه په افغانستان ته ورتلل خه نو په دې باندې به بلکې ودا وایو چې د کال 1919 چې کوم دی دی کې د افغانستان د استقلال ګټل کیږي په دې کې د دد وړمبي نړیوال جنگ کې چې ترکی یو سلطنت عثمانیه د هغې څه صورتحال جوړیږي د دې نه مخکې 1855 کې په هند کې د ازادۍ یو تحریک چې هغې کې یو نوموړی د ټیپو سلطان په نوم باندې مشهور دی په سکولونو کې د پاکستان په سکولونو کې د هند دغه ازادۍ ډیر لوی ذکر دی خو د پښتنو په سیمو کې د پښتنو بچو ته د خپل تاریخ یو چا یو پوسټ اچولی و چې پلار بچی د پلار نه پښتنه وکړه او که پلار د بچی نه پښتنه وکړه چې ټیپو سلطان څوک نو هغه ورته چې دا خو په میسور کې و دا میسور کمزوری دا په هند کې دی دا ازادۍ و هغه ورته وویل چې تا ته پته شته چې عمر خان څوک دی عمر خان جندل و هغه ورته چې نه چې د عمر خان جندل نوم چې کړي دا یو مثال صرف اوس کړه امیر امان الله خان ذکر وکړو امیر امان الله خان د افغانستان استقلال ګټلی دی ډېر پښتنو بچو ته د افغانستان بچو ته خو به وي ځکه د هغوی به په سکولونو کې په دغه تاریخ ښودل کې خو د پښتنو چې خپل تاریخ دی هغه د پاکستان دننه پښتانه یادوم هغې ته د دې هېڅ معلومات نشته نه ورته ښودل کېږي وجه په دې باندې پښتنې به بیا کوو خبرې به پکې راځي زمونږ خواږه درانه مېلمانه د کابل نه زموږ سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
سلامت خیر اوس
د پېښور نه زمونږ سره سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب ستړي مشه په خیر راغلی وعلیکم السلام او شکر دی نن ټلیفونونه اوازونه هم صفا دي او زمونږ سره د اسلام آباد نه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی وعلیکم السلام نو زه وایم چې سید جمال الدین افغان باندې خو خبره په دغه تیر خبرونه کې وشوه او بیا موږ د چې کوم دور تر راتلو هغه دور داو چې د سیکانو دور د پېښور او بیا پسې افغانستان ورپسې انګریزان او هغه اختیار اخلي خو غواړم چې دا د 1919 خصوصا چې کله دا وړمبنې نړیوال جنگ جوړې په 1915 کې شروع شوی دی نو سلطنت عثمانیه چې وته وي دیبم پکې ذکر وکړو او د دې عثمانیه برخه چې کوم ده د افغانستان هم د دې برخه وکړه. افغانستان ځانته یو آزاد هیواد وو خو آزاد هیواد خداسي وو چې بادشاه پکې خپل وو. د امیر امان الله خان د دغه دور پورې خارجه پالیسی د انګریزانو سره د هند د انګریزانو سره. غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب ته ورشم او د دغه نړیوال جنگ د ترکیه د خلافت زمان زتل د عربو ملکونو آزادیدل دغه شانتي د انګریز د اختیار نه افغانستان وستل پدې حبیب الله رفیع صاحب زما غږ تاسو درځي.
او بالکل اورم.
نو زم چې د دغه د دې نړیوال جنگ بم په ذکر وکړو د دې په نورو هغه باندې څه اثر پریوته بیا په خصوصي توګه چې افغانستان خپل استقلال اخلي. دلته کې د ډیورن کر خراج کلی شوی د دینه مخکې په 1993 کې خو امیر امان الله خان په 1919 کې خپل استقلال اخلي. نو د دې خو معنا دا هم ده چې دغه د ډیورن کرخه چې دا د دې سره رسمي حیثیت و نو ځکه چې په دغه باندې به هم خبره تر کو.
لومړی تر هر څه تاسو ته دی ډیوی رادیو درنو اوریدونکو ته خپل تاوده او خواږه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خپل نیکی هیلې ورته وړاندې کوم.
ډیر مننه.
خوښي او خوشحالي غواړم.
مننه ست.
واقعا دا یو ډیره کړکیچنه دوره ده. دلته انګریزي سامراجي استعمار یا مور تخکیلاک وایو په ډیر زور او قوت کې دی چې لومړی نړیواله جګړه شروع کیږي او افغانستان د انګریزانو تحت الحمایه یا قیمومیت لاندې دی. یعنی مستقیم دی انګریز تر لاس لاندې نه دی لیکن په غیر مستقیم ډول څوک چې په افغانستان کې پاچا دی اول امیر عبدالرحمن خان او بیا د زوی حبیب الله خان دا د انګریز د لاس لاندې پاچایان دي. تحت الحمایه یا د قیمومیت هیوادونه هغه دي چې خپل داخلي ازادي لري خپل کور کې دننه کوروا کدي خپل حکومت چلوي او لکه عبدالرحمن خان غوندې چې کول خپل خلکو ظلم هم کولای شي چا څه نه ورته ویل لیکن د انګریز په وړاندې بیا هیڅ هم نشي کولای. بلکې کدي چا سره یو خبره هم کوي مثلا د روسیې سره د یو بل هیواد سره د ایران سره په هغه صورت کې به هند ته مراجعه کوي برطانوي هند ته او برطانوي هند به د افغانستان خبره د خپل خوانه هغه بل درېمګړي هیواد ته رسوي. په دې ترتیب افغانستان له 1918 تر 1919 کال پورې د انګریزانو تحت الحمایه وو او د انګریزانو حکومت پکې چلیده. نو په دې اساس خو بیا هم د ازادۍ غورځنګونه ګړندي شوي وو په افغانستان کې په پښتونخوا کې په هندوستان کې خلق ټول د انګریز د سامراج په وړاندې را پاریدلی وو. مدني خوځښتونه شروع شوي وو. سیول نافرمانۍ کېدلې. د انګریز اوامر نه منل کېدل. د انګریز په تاسیساتو حملې کېدلې. په دې سلسله کې بیا ټول سره ملګري وو. بیا د افغانستان ازادي غوښتونکي د هند ازادي غوښتونکي دا ټول په یوه لیکه کې ولاړو. افغانستان د عثماني خلافت سره د عثماني خلافت په ترلاس لاندې نو لیکن د عثماني خلافت سره دوی اسلامي وروري درلوده. اسلامي خلافت د اسلامي هیوادونو مرکز وو. نو په دې اساس افغانستان هم د اسلامي خلافت یو برخه وه او د ډیر پخوانه حتی د احمد شاه بابا د وخت نه دوی خپل روابط ورته سره ساتلي وو. د هوتکیانو په وخت کې دوی عثماني امپراتورۍ ته ارزښت ورکاوه او احترام یې ورته درلود. کله چې په 1914 کال کې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه انګریزانو ولیدل چې په مقابل کې یو لوی ډله جوړه شوې، یو لوی صف جوړ شوی چې په دې کې ترکیه وه، په دې کې هندوستان وو، په دې کې اتریش وو، په دې کې آلمان وو. دغه هغه هیوادونه وو چې د انګریز په مقابل کې ګډه جبهه جوړه کړې وه. دوی د دې لپاره چې افغانستان هم په دې ډله ورګډ کړي یو هیئت یې جوړ کړي، یو مشن یې جوړ کړي چې په دې کې د ترکیه استازي هم وو، په دې کې د آلمان استازي هم وو، د اتریش هم پکې وو، او په عین حال کې د هند آزادي غوښتونکو مشران هم پکې وو. او دې دوی ټول کابل ته راغلل د امیر حبیب الله خان په دوره کې، او دوی غوښتل چې امیر حبیب الله خان د دوی ملاتړ وکړي او د انګریز په وړاندې ورسره ملګری شي. او دا وعده یې هم ورکوله چې کله چې جګړه ګټل کیږي په هغو کې به افغانستان خپل آزادي هم ترلاسه کوي. لیکن د وخت پاچا دا جرأت ونه شو کړی چون د انګریز تر لاس لاندې وو. هغه د انګریز سره غوږونه وجنګول، خبرې یې وکړې، بلاخره د انګریزانو نه د دې اجازه واخیسته چې افغانستان بې طرفه پاتې شي، نه د انګلستان په ګټه جنگ ته ننوځي او نه هم د ترکیې او د آلمان په ګټه. په دې ترتیب د افغانستان حکومت د دغه راغلی حیات قدری ورکړ وینازوه، لیکن خبرې ورسره ونه منلې. هغه بیرته ولاړ ترکیې ته او آلمان ته. اما د هند آزادي غوښتونکو ډله هم دلته په کابل کې پاتې شوه. مولوی برکت الله وزیر اعلی و، راجا مهندرا پرتاب رئیس جمهور و، دوی په کابل کې ډله جوړه کړه او خپل وزیران یې وټاکل، کابینه یې وټاکله. او په دې ترتیب د وخت پاچا هم غوښتل چې د دې قوت نه د یوه داسې قوت پیسې استفاده وکړي چې بالاخره انګریزان هم د جنګ په دوره کې دې ته حاضر شي چې د افغانستان خپلواکي ومني. خو په هر صورت د هند حکومت دلته جوړ شو، د هند آزادي غوښتونکو حکومت، لیکن د انګریز سره په جګړه کې برخه وانه خیستله، دلته د سیاسي فعالیت اجازه ورکړه شوه. بالاخره په 1919 کې اعلی حضرت امان الله خان د افغانستان بشپړه خپلواکي اعلان کړه. د ده پلار چې د انګریزانو لاسپوڅی پاچا و، امیر حبیب الله خان، هغه په یوه کودتا کې ووژل شو. د ده تر وژلو وروسته اعلی حضرت امان الله خان د افغانستان بشپړه خپلواکي اعلان کړه. انګریزانو په لکونو فوجونه زموږ پولو ته راوستل او غوښتل یې چې په افغانستان برید وکړي. څرنګه چې دوه ځلې دلته ډېره شرمېدلې ماتې خوړلې و، موږ تاسې خبرې پرې کړې، درېیم ځلې د دې جرأت ونه کړ چې د افغانستان په پولو راواولي او د متارکې غوښتنه یې وکړه. اما یو شیطانت یې وکړ، هغه دا چې د دواړو خواوو فوجونه به سل کیلومتره په شا کېږي او متارکه بکی. په دې متارکه کې د انګریزانو غوښتنه دا وه چې د افغانستان یو شمېر خاورې کټولې نشي، هغه ونیسي. په هر صورت اعلی حضرت امان الله خان متارکه ومنله او د متارکې نه وروسته یو هیئت هندوستان ته ولېږل شو او دې هیئت د انګریزانو سره خبرې وکړې. په دې حیات کې د اعلی حضرت امان الله خان ماما علي احمد خان هم وو. هغه ډېر یو ضعیف نفس سړی وو. انګریزانو اغېز پرې وکړ او یوه داسې معاهده یې ورسره جوړه کړه چې په هغو کې زموږ آزادۍ ته خطر وو، د انګریزانو سره دوستي وو، د انګریزانو سره راشه درشه او د انګریزانو خولې ته کېناستل دا خبرې پکې وې. لیکن کله چې دا متن راوړل شو، اعلی حضرت امان الله خان دا تړون و نه مانه. د علامه محمود طرزي په مشرۍ یو بل هیات د هند میسوري ته واستاوه. هلته یې د انګریزانو سره خبرې وکړې. د تړون هغه مادې چې زموږ د خپلواکۍ دپاره ضرر نه وي هغه یې ومنلې. مثلا د افغانستان او هندستان برطانوي هند ترمنځ کومي معاهده شوی هغه ټولي ملغا دي. په دې کې د ډیورنت کرخه هم رسمان ملغا شوې ده او د دې تړون متن زما په آرشیف کې موجود دی او په غي وخت کې چاپ شوی هم دی او په عین حال کې دا هم لیکل شوی دی چې افغانستان یو آزاد او خپلواک هیواد دی او انګریزان حق نه لري چې په دې آزاد او خپلواک هیواد کې مداخله وکړي. لیکن دوی عملا ډیورنت کرخه وساتله او هغه قراردادونه چې دی امیر عبدالرحمن خان او حبیب الله خان سره کړي وو هغه لغوه شول. حضرت امان الله خان هغه لغوه کړل ځکه دوی د انګریزانو نه د کال 300,000 کلدارې اخیستې او حضرت امان الله خان وویل چې زه دا کلدارې اخلم او نه افغانستان د انګریز تر لاس لاندې دی. هماغه وو چې هغه قرارداد چې شوی وو چې افغانستان یوه برخه خاوره یې اجاره کړې وه هغه هم ختم شو. لیکن انګریزانو د خپل استعماري طاقت زور او لجاجت او بې شرفۍ له مخې هغو ته دوام ورکړ او پاتې شول چې بالاخره په 1948 کال کې د هند د نیمې وچې د ویش فیصله وشوه. انګریزانو دوه صندوقه کېښودل د هندوستان خلکو ته چې تاسې هندوستان غواړي که پاکستان. د هندوستان خلکو هغه څوک چې د انګریزانو سره په ارتباط کې و هغو رایه ورکړه. لیکن پښتنو لوی بایکاټ وکړ، په بشپړ اکثریت بایکاټ وکړ. فقط هغه پښتانه پکې پاتې شول چې د انګریزانو سره نوکران وو او د انګریزانو معاشخواره وو. په عکس العمل غبرګون کې دوی په بانو کې یوه لویه جرګه راوغوښته او په دې لویه جرګه کې پریکړه وکړه چې موږ نه هندوستان غواړو نه پاکستان غواړو، موږ خپل آزاد هیواد غواړو چې بیا وروسته دې آزاد هیواد ته د پښتونستان نوم ورکړ او د همدې ورځې نه د خپلواکۍ تړون لاسلیک شو او دا ورځ تر نن پورې د پښتونستان د ورځې په نامه د قبایلو د مشرانو لخوا او د افغانستان لخوا منځل کی.
اوس په یو لشن د موالو او د دمین وروستو راځو په دغه باندې هم خبرې ترې کوو چې انګریز دلته کې چې کوم ژوند کړی دی افغانستان او د پښتنو په دې خاوره څوک څوک یې اغستې دي څنګه څنګه یې اخستې دي په دې هم خبرې ترې کوو. ګرانوردونکو را سره اوسې یو لشن د مخلو
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
قدر مون اوریدونکو یو ځل بیا درته د ډیور ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې ستړي مشو په خیر راغلی یم. برق صاحب تاسو خو اکثر چې موږ د پښتنه در نو کوم تاسو وایئ چې د دې ورستی تاریخ نه تاسو وایئ چې ګندې ما پیزان ډیر نه خبر کړی خو بیا هم دغه تاسو ته پاتې چې څه وخت غواړی په دې باندې خبره وکړي او د دې انګریزانو چې کوم طریقه کار وو دا مولا خستل یو پیر خستل خان نواب خستل نواب جوړول دا طریقه کار شو دی باندې به ویم چې دغه هم خبره ترې وکړو ځکه د نن دور سره بیخي ټیک دغه قصه روانه ده او پښتون ګنګس دی نه دی خبر په خپل ځان باندې چې دا څه روان دي. بیا په ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم خبره وکړي. خجي برق صاحب ها او سپی وای کنه
نو به دا څه څه کوم خبره او دا هو دا به دا څه دي چې ا من نه لسی په دې کې
واو
چې هغه خلک چې په عوامو کې تاثیر لري په عوامو کې आवाज اورېدل شي هغه به په بیا وستل او دا څه چې ونه کړو حکومتونه دا یو پالیسی دي دا مخایر خلک چې خپل مقصد
برخ صاحب زما د خیال لې چې په روانه خبرونه کې به خیر مونږ د ځان سره په ډاکټر سید وقار علی شاه صاحب هم ملګری کو. هغه په دې دور باندې پی ایچ ڈی کړی دا په دغه خصوصا په دغه خلکو باندې چې کوم د انګریز لخوا د خدای خدمتګارو په خلاف او جی
او
او ناغه براته دغه ټول خلک نوم په نوم باندې او خي او علاقه په علاقه به راته او خي کسوک پیر دی او خان دی او کنه ما
ولشاس ان ته دی پور لګري کوم یو د خدمتګار جنسی نه کومول نو دا به د پاره به مونږه غارن چې په کوم یو کې دی کولی پاره چې وګړي پر خولیا بل شي یا بل شي یا بل شي
خیر دې را روان خبرونه کې ان شاء الله کوشش وکړو چې زما سره د مخکې خبرو کوم نو به له وخره کې په خصوصي توګه ځکه چې زمونږ اوریدونکو دې ته پته مدي چې په کومو کومو علاقو کې کم کم خلک د پښتنو د مشرتابې د پښتنو د قیادت په خصوصي توګه د باچا خان او د باچا خان د ملګرو خلاف کارولې دي نو پای باندې به خبرې اترې به کوو. ډاکټر صاحب به هم دغه کتابونه ویلي ولی خانوم دغه پری کتاب لیکلی دی او د باچا خان په کتاب کې هم دغه ذکر شتر د ډیرو سونو اوس ولی خان چې بیا د خدای خدمتګار تحریک باندې کوم لیکل کړی دی دوه درې جلد کې دی دغه هم ډیر مهم دی نه پوهیږم کو تاسو چا ویلي خو غواړم چې د ډاکټر صاحب
ما خو ته ته مل جماعت ترجمه کړل د دې د پټ
ها خجی ها
او دې ته ترجمه کړل او پته دې شو نه کاش نه
ها نو دا خو دا 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 خو پکې لوی خبره ده ځکه چې هغه په پښتو کې لیکل دي نو د پښتو ته خو پښتانه و پوښي که په پښتو څوک نه پوهیږي نو برخ سه در باندې زیره وکړه په ما خو هم زیره وکړه ځکه دغه کتابونه داسې خلکو لیکل دي چې
مرکز کې چې څنګه چې د شهدا د وایي چې واټ انتظامي هم په ډېر بل دي
ها چې
نه زما سره دې دا ټول په لور وره په یاد شي دي دا خو په ما کې دې دی په لور وره غټ
ها
او نو هم په دې چا کړی
زبې پته وکم زبې ځان خبر کما زبې ځان خبر کما او دغه هم ډاکټر پور خان صاحب خبر خو موږ د سډیر وګدا یو ځې تبل ځې تبوتله خو تاسو کوم ځای نه کوم خبره پکې کول غواړی په دغه دور باندې ډاکټر صاحب زما غږ درځي ښه
نو خبرې خو ډېرې مهمې دي او د پیریډوم د سره چې ډېر مختلف کلچرونه مختلف خلک دا وکي دی وګ سره په مختلفو حوالو باندې په رابطه کې دي او زیات تر چې کوم دي نو هغه رابطه یا هغه تعلقونه چې کوم دي نو هغه دا وو چې کوم ذاتی مفاد دي سیاسي نو هغه ورته ډایریکشن ورکړی وي او دا چې کوم اتحادونه یا تعلقونه دي نو دا کله جوړیږي او کله ماتیږي ته چې کوم دی وبل دښمنان دي دا غو په منځ کې هم کله سول هراستی راشي او کله بیا غي دی وبل لیدا شي نو په دې سب باندې په دې ټول څه کې چې کوم دی د یو بل سره تړلي کې شي چې تاسو پښتانه د دې تاریخ ګوري یا سټډي کوي یا لیکي نو ظاهر دا غو په دغه ډول کې کوم دی د دنیاوی تاریخ نه خبر وي او زه چې کدل تا ما مخکې تیر تیر عمر کې کدا و دې څه پالې دي دا انګرېزانو دې پالې نو هغه چې کوم په دغه عربي سیاست کې یو واقعیت کې یو څه چې بدلون راځي نو دلته هغه پرېښو چې ور سره
دا आवाज ماتي کې ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب आवाज ماتي کې او ها
جی جی نو دا ما خبر وګ دا شو چې دا اوس دا ترکی خبرې وګ دا شو چې یا بیا د افغانستان دا ټول دې ور سره تړلې چې دی او الحمدلله یو وړاندې خې خبرې وکړي تقریبا دغه کم خاص کر د اولنی روندي نړیوال جنگ په اړه باندې کوم سره هغه چې د افغانستان کې کوم دغه یو پوزیشن خپل کړي وو زبر خیال دغه کله سیم او یا کدي یا زما ترسیو دي نو دغه د غیر جانبداري یو پیری دی کسر چې بیا ورستو هر شي خو افغانستان کې کوم څه په دې ځوانو خاص کر په دې روندي جنگ کې زه غلط نه معلومات دی یادي نو د غیر جانبداري پالیسی راځي اختیار کوي او هم دا وایو چې کوم دغه د ترکی او یا بیا دا
خو لټسی لټسی کو تاسو خیال وو په دغه کنه نو دغه ویل ابو الله رفیع سیبول چې به طرفه پاتې شو هغه خو دغه خبره وکړه او
خا 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 نو هغه څنګه دا واسطه ستیم کې څه ماته کړو
خا نو په دغه وجه
او دی او خا نو په دې حساب باندې د غیر جانبداري او په دې تر باندې بیا د کوم د یو میشن د غراغه کوم ډیلیګیشن او په دې کې د ترکیان هم په دې کې د منځن او د مختلف نمائندگان پکې وو او دا وفد چې کوم دی نو تاسو د زموږ خیال د پروفیسور وقار دي چې ذکر مو کو نو هغه په دې باندې د یو ریسرچ پیپر چې دی لیکل دي دا هغه کله چې موږ ایم فیل کې کورس ورکول سټوډنټانو نو هغه ورته یو کورس یې نو هغه کې دا ټول اقتصاد کې کومه دا د نشین چې بیا کوم واپس دي او دې باندې چې کوم کراونه تکلیفونه راغلي دي په دې کې دا ټول دا لند روټس او په دغه حساب باندې دا علاقې کې کمیونو دا به ټوټل د سي آزاد ناري خو باندې وي خو باندې به د دشمنان فورسز چې کومو دا غوپه قبضه کې به نو په هغه طریقه باندې به بیا دې په کومو کې به تاسو په کوم طریقو باندې به
خطرونه وتیرې دل
او دی او دغه لکه دا مخالفین د علاقې د لارې وې چې د دینه بچ راوتل نو ډیر په عجیب عجیب اندازونه چې دغه تیروتل راتیروتل کېدل نو په دې دغه میشن چې کوم نو په دې کې وای چې ډیر کم کسان واپس لکه روح پاتې شي دي کنه نو تل چې کوم نو هغه په دغه سخت مخ ته کوم راشي دي او دا یو په یو حواله دا یو پروپاګاندا میشن بونو ځکه دا پښتنو په علاقو کې به دا خبره خورېدله او کېدله په هغه ټایم کې چې دغه چې کوم دی جرمني چې کوم کیم دی هغه مسلمان شوی دی ویلیام او دا هغې سره بیا د هغه د نوم سره یې ویلیام محمد لګولی وو چې دا هغه مسلمان شوی او هغه نوم بدل شوی دی اوس ویلیام محمد دی جی او چې دا کوم همدردیان دي او کوم دغه ملاتړ دی په دې علاقو کې نو چې دا جیو ګټي نو په دې حساب باندې دا یو پروپاګاندا میشن هم وو دلته کې راغلی وو خو د دې هر څه په وجود چې کوم دی نو لکه افغانستان خپل دغه چې کوم څو لیمیټیشنز او سمجوري وي نو په دغه حساب باندې دغه میشن سره طرفداري ونه کړې شو دغه ناکام شو تقریبا او دغه شانې د ترکیب ترکی چې کوم دی نو دا ری په دغه کې هم افغانستان یا ایران داتي آزاد وو او د عراق پورې د لاتې چې کوم دی نو دا د ترکی په دغه سلطنت کې شامل وي او یوازې د نړۍ عرب دنیا شامل وو خو مونږ ته پته ده چې د مشرقي اروپا تر په ډیره علاقې هم پدې کې شامل وي ډیر ریاستونه چې نن سبا کوم آزاد دیندار کې شامل وو دا د یورپ لپاره چې کوم دی نو دغه یو ډیر غټ سردردي مو او دغه ځکه د آزادۍ تحریکونه هم شروع نو د آزادۍ تحریکونه چې کوم دی یا د عثمانیه خلافت تو مخالفت کې په دوو علاقو کې کومګه په غټه پیمانه باندې وګورو نو په عرب دنیا کې او بیا په دغه وسترن یا په یورپی دنیا کې کوم دی مشرقي اروپا تر ټولو ډېر خو بیا د خلاف کې کوم دی د کاروان روانې وي د شورشونه روانو نو په دې باندې لکه دغه ټول سيزونه دي چې هر د ترکی د ترکی چې کوم حالات ډېر کمزوري شو بیا په د اولنی جنگ کې کوم دین او هغه د خیر خبره د جرمني سایډ واغستلو او جرمنیانو ته او دغه بیا د معلوم شکر چې دا وشو د هر څه په نتیجه کې چې د 1919 کې بیا یو مائده شوې ده چې هغه ته په تاریخ کې ډیره مشهوره مائده ده ورسایل اکریتیا پورسایل یا د ورسایل مائده په نوم یادیږي ډیره زیاته ده خو چونکه دی غټ غټی کومو نو هغه دغه سره د جرمني سره تړلی وو بهرحال دا جرمني سره چې کوم په اتحاد کې دا نور قوتونه نور ریاستونه د هغه سره جدا جدا مائده بیا وشوې نو په دې ټولو کې چې دی نو یو د مائده د ترکی سره هم شوې ده او په هغه کې مطلب په دې باندې ډیر زیات چې کوم دغه نقصانات یا هغه یو هیومیلیټینګ یا دغه د شرمناک اونته مائده د دې سره په کوم شوې ده نو بیا چې په دې ټولو حالاتو کې چې کوم دی دغه نشنالیستیک قوتونه او په ترکی کې دننه او د دې لیډرشپ داسې باندې لیډرانو خاص کر پای کې خدغه مصطفی کمال اتاتورک چې کوم دی نو دی په سر سره دی یا ډیر مشهور دی نو د دې ترکی کې کوم ترکی ته وایي دغه د سیک مین اف یورپ وایي دا
سیک مین
او سیک مین چې لکه دغه کانل دی په سبا د خمری او هر سره چې مرشي ظاهر دغه کوم جیداد وی کوم دغه سرمایه وی هر سره نه خو بیا نور ته پاتې کی نو سیک مین او پیور په دې سنس کې چې ترکی د منځ له شي نو د دې کوم د غلاسي د کوم سلطنت خور دی نو دا به د یورپی قوتونو چې کوم دامنن قوتونو دي نو دا به د حکومت کې بیا تقسیمږي او بیا وشو هم تقریبا داسې نو په حساب باندې دغه چې کوم مصطفی کمال او د سر ملاتړ هغه دغه مزاحمت د 1920 نه بعد بیا شروع کو او د ترکی کې کوم د موجوده سرحدات کې نو د دې دفاع وکړه په کامیاب طریقه او بیا د سره دویمه مائده وشوه دغه یورپی ملکونه چې کوم دي دا الای دغه چې کوم کنه دغه الای اتحادیان چې کوم دا غي ته بیا د دې د موجوده سرحدات د صفات شو باندې کې د نن چې کوم دی نو دی دوه درې قسم دی انسو شو دي پکې پاره کې آئینی دي خاص کر په آئینی کې کوم دی نو یو خو چې کوم د دې ګرین نېشنل اسم دی وا په 1923 په مارچ 1923 کې هغه چې کوم دی نو مصطفی کمال عطا ترکی د دې ریاست کې کوم دی هغه دغه وټاکلو صدر پرزیدنت او بیا په 1920 کې کوم دی نو چونکی د دې پروګرام خو سیکولر پروګرام نو بیا د ډېر غټ او بحثونو نه او د ډېر غټ پروګرامونو نه بعد دې په دې نتیجه ورسېدل چې اوس کوم د خلافت د اداره ده نو د دې ځای په ترکی کې نشته نو په دې حساب باندې په کار ده چې دا اداره چې کوم ده چونکی دا مذهبي اداره ده او زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه ټول سیکولر دی نو په دې حساب د دې ختمول چې کوم دی لازمي دي نو په 1924 کې بیا دې چې کوم دی دغه اداره فار ایور یعنی د اولمبي تور چې کوم دی دا ختم کړه او د یو مفاهمت یا انډرستانډینګ په نتیجه کې کوم چې د عثمانیا خاندانو نو هغه ټول جلا وطن کړی شو دغه د دې تاریخ دی او باندې خو جو تر اوسه پورې بیا هغه سيزونه دغه چې کوم دغه سیکولر ورژن او نن سبا خو تاسو به زمونږ څخه خبرې چې کوم حالات پکې روان دي یا کوم دوه فورسز پکې چې د سیکولر او یا کوم چې بیا لګرای کونتي یا مذهبي کونتي که څنګه سبا په ټوله مسلم دنیا کې روان دي دغه حساب دغه تکي هم واضح چې روان دي او دا شان بیا دا موږ د انګريزانو د دولت چې کوم رویه پاتې دی یا پالیسي دی دا اساني یا دومره ساده نه دي دغه چې موږ مخکیم بار بار ذکر کړی دی چې د طاقت چې کوم دی نو داغي ټول تاریخ چې کوم دی هغه د علم سره دی چرته چې علم وی نو الته کې طاقت وی زه چې علم خو د اکانومي د مضبوطیا لپاره هم علم لازمي دی علم چې دی نو هغه کوم د جنگونو او د اسلحې او د بیسزونو ذکر کوم هغه د علم نتیجه ده او علم د دې ټول څه علاوه چې کوم دی نو کوم چې زموږ نور ادارې دي دا غیر پرمختګ لپاره هم د علم ضرورت دی. خو د دې ټول څه پرته چې کوم دی د علم دا دغه ما چې څنګه پاور سره د دې دغه ویلو نو دا د چې څوک پاور پولی چلته چې علم وي نو هغه اخلاقي طور چې کوم دی هغه دا واضح کی دا ثابت کی چې مونږه اخلاقی طور او مونږه بدني طور او مونږه سیاسي طور په هر حواله باندې کوم یو نو هغه چوزن پیپل یو یا ور کړی شوی خلک یو او د هر کار لپاره یا د حکمرانۍ لپاره د لیډرۍ لپاره د لپاره موزون خلک یو او راکم خلک چې مغلوب دي کوم چې د دې لایق نه دي چې هغه آزاد پاتې شي نو هغه لکه قدرتی طور یا نیچرلی چې کوم دینو هغه دغه داره تقدیر داره چې هغه به قبضه کول شي او ظاهر خبره دی هغه قبضه چې کوم دینو قبضه کول بولی شي چې دغه بیا یو بل جواز کتن چې دا خلک چې کوم دینو دغه شي دا سیولای شي ښه اوس په دې کې سیولای شي نه سیولای شي خو بل خبره دا یا مطلب دا قدرتی طور نشلی چې کوم دینو دا انفیریر دی نه دي دا ټول فزینا جدا خبرې د نن سبا ډېر زیات چیلنج شي دي خو بهرحال دا هو چې کوم دغه یو پالیسی یا میکانیزم اختیار کړی وو نو دا ډېر دغه وو پاورفل او ډېر کامیابه تقریبا د دې شرمې صد پورې د دې د اخیرو پورې ډېر بلکې تر اوسه پورې هغه سیزونه انډورس کیږي خو هغه زیاتره چې کوم دی نو هغه سلسله روانه ده او دا دلته کې په پښتنو په علاقو کې هم کړی دي په ټوله انډیا کې هم کړی دي او په دغه کې هم کړی دي په افریقا کې په افریقا کې په یو کتاب کې ما کتلی چې هغه په دې موضوع باندې دی نو وایټ میتالوجیز وایټ میتالوجیز کې هغه چې کوم دی د الجیریا باندې دا کتاب دی تاریخي دنه چې کوم د قبایلی سیستم دی کوم الته کې عرب دی یا لوکل قبایل او عرب او دا چې کوم د غیدا اتنیک جوړ دی یا کمپوزیشن دی نو په دې حواله باندې په دا ریسرچ کې دا دي چې را انګریزانو یا د فرانسیسانو الته کې فرانسیسانو چې هغه ته کم ټایم کې د کم ګروپ ضرورت شه دی هغه هغه ګروپ چې کوم دی په سیاسي لحاظ په اخلاقي لحاظ بنری هسته کوم دی داغي هغه کریکټریستیکس خصوصیات هغه داسې بیان کړی دي په هغه دغه ټایم د چکم د ساينټیفیک ریسرچونو یو داوا چې هغه بل ګروپ به د دې په بڑای په بیانولو او داغي په ثابتولو باندې چکم دی نو انفیبر ثابت کو او ټول چکم مرات کوم چې سیاسی طاقتونو یا لیډری وو یا مطلب نو سه مې سټیو دغه وو هغه ټول به هغه ګروپ ورکړل کوم چې دی او یو خاص ټایم کې او ټول غوښتل نو کله قبایل او چټ کړی دي کله یا عربو ته ضرورت شه نو قبایل بیا راوځارې دي او عرب چې کوم دی نو داغي دغه پوزیشن یو چټ کړی دي او هو به د سیزن دلته کې په مختلف فرانس کې شي دي لکه او سر اورلشتاین وغیرہ دا دلته کې ارکیادی دی باندې په دې تاریخونو باندې چې هغه چې کوم سرچې نه کړی نو هغه پښتانه چې کوم دی نو دته غیر مکانی خلک ویل دي او د دې علاقې خلک یې چې کوم دی نو هور ګروپونه دي دلته تر اوسه پورې وشي لکه په سواد خو بالکل تر اوسه پورې دا یو اګریمنت دی د پوهانو د بهر پوهانو په منځ کې د پښتنو راتګ نه بعد مخکې کوم دین دلته دا درد خلکو ټوټل او دا غي د آثارو په نتیجه کې او د دیتلی موادو په نتیجه کې هغه دا ثابت او دا شانې ک دا لکه تاسو کې د مولا خبرو وکړه یا خانانو نو ابانو خبرې پکې وکړې یا بیا د پارتو خبرې پکې راځي چې خدای سي ماجر او چری مسلمان دی نو دا ټول سيزونه ظاهر ده چې دا د خپل طاقت خپل قوت خپل امپایر ته د دوام ورکولو لپاره چې کوم دی نو دا ټول سيزونه په ډېر سیستماتیک او سټرکچرل طریقه باندې شي دي چې دا اوس چې کوم دی پوسټ کالونیل چې کوم ریسرچونه روان دي او کوم چې دا یو کریټیک دی نو هغه د دې سيزونو هغه انویسټیګیشنز کوي په بل معنا کې هغه دا ډی کنسټرکټ کوي او چې کوم دغه سپریس اوازونه دي یا خلک خلک دی یا د هغو کلچرونه دي نو هغه ته یو نوی میننګ ورکولی کېږي. د بدقسمتۍ نه خبره دا ده چې په پاکستان کې عمومي طور خو په پښتنو کې هم که موږ والو نو دې طرف ته چې کوم دی په تاریخ لیکنه کې بالکل فکر نه کول کېږي. زموږ ټول تاریخ چې کوم دی نو هغه په هغه ټریډیشنل طریقه باندې زموږ ریسرچونه زموږ نوي چې کوم پی ایچ ډیان کوي څوک څوک ایم فیل کوي که نه نو ټول فوکس چې کوم دی هغه په دغه ایلیټ سیاسي پولیټیکل تاریخ باندې دی. مطلب بادشاهان دي او لیډران دي دغه چې کوم د میډل کلاس یا ایلیټ نیشنلزم به د هغې کښې دي که نه نو مطلب کلتوري او معاشرتي سټډیز چې کوم دي ریسرچونه چې کوم دي دا چا نه دي کړي او په دې بنیاد باندې مطلب زموږ د چې کوم تاریخ دی نو هغه ټول دغه یو نریټیو غوندې دا یو نریشن دی چې په دې کښې موږ زیات چې کوم دی نو ایلیټ یا چې کوم دغه د یو کلاس تاریخ دی تقریبا نو هغه لیکو او عام ولس ته عام وګړي ته او د دې چې کوم تاریخ دی د دې چې کوم کلتوري ژوند دی معاشرتي ژوند دی دې پله چې په ټوله دنیا کښې ډېر زیات دغه کېږي خو دې پله چا خیال نه دی کړی. مثلا زمونږ چې کوم زباني تاریخ دی اورل تاریخ دی دا یو ډېر غټ فیلډ دی نن سبا ډېر زیات میتډالاجیکل او تھیریټیکل په دې کښې ډیولپمنټ شوي دي او ډېر ښه کنکلوژنس ته پې پوهان رسي په مختلفو علاقو کښې خو دا تاریخ دلته کښې تقریبا په دې علاقو باندې چې دی نو ورځ تر ورځه چې کال تېرېږي میاشت تېرېږي نو ظاهره د دغه تاریخ سورسز چې کوم دي زمونږ هغه ختمېږي خو دې پله زمونږ ادارې چې کوم دي هغو ټولو مطلب د چا توجه نشته توجه ولې نشته چې دا ټول پروګرام چې کوم دی زما خبره خو اوږدېږي چې دی بس
نه بس دا کمپلیټ بالکل بالکل کمپلیټ کوي ځکه چې په دې باندې خو په روانه خبرورکې خبره کوو که خیر وي
صحیح نو دغه دی چې دې طرف ته توجه نشته ولې نشته چې دا به دا اګنورنس دی دلته ځکه چا ته پته نشته ځکه چې علم چې کوم دی نو دا په بله معنا کښې چې کوم دی نو دا سردردي ده. دا خو څه داسې څه یو د دغه دپاره د سمراتو دپاره د دې یو د یو سټیټس دپاره یو شی نه دی چې بس چا ماسټر وکړو چا ایم فیل وکړو پی ایچ ډي وکړه نو څوک لاړو بیا کسي بیا چا مطلب په یونیورسټۍ کښې په کالج کښې بیا پیدا کړو او بس بیا مزې دي په هغه طریقه باندې خپل یو سټیټس دی خپل یو لیول ژوند دی چې هغه به کوي او بس مخکې څه ضرورت نه شته. دا نه ده دا ټول علم چې کوم دی د ټول علم په شا خاص کر د سوشل ساینس نیچرل ساینسز هم دغه دي د دې یو فلسفه ده او هر دغه چې کوم دی مونږ چې څه ته فیکټس اینډ فیګرز وایو یا واقعیات چې څه ته مونږ وایو
او رښتیا وي چې څه رښتیا وي
جی جی بالکل واقعیات چې هم کله مونږ د دغه د فلسفي په فریم ورک کښې نه ګورو چې مونږ ته یو خاص کنکلوژن ته ورسو نو تش واقعات څه میننګ نه لري. هغې خو مطلب بالکل تاسو ووایه چې خواره واره سیزونه دي نو دا په یو د دې نه یو میننګ راویستل چې کوم دي نو هغې ته د فلسفې ضرورت دی. اوس فلسفه په خپله چې کوم ده دا انډیجینس یا مقامي هم کېدای شي خو چونکې علم چې کوم دی هغه د ټولو دنیا علم خاص کر په نن سبا دور کښې یا خو د یو بل سره تړلی دی نو زه مطلب زه چې د یو ویسټرن د میتالوجیز جواب کول غواړم ظاهره خبره ده د هغې میتالوجیز چې هغې چې کوم ګراؤنډ دی هغه چې په د کمپوزیشن نه خبره کوي د هغه سره چې کومه ژبه ده د هغه سره چې کوم میتاډالوجي ده د هغه سره چې کومه فلسفه ده نو بنیادي طور به زه هغه فلسفه چیلنج کوم. د فلسفې د چیلنج کولو دپاره چې کوم دی د هغه فلسفې د پوهې ضرورت دی چې په هغې باندې زمونږ خلک پوهه وي او چې کله په هغه فلسفه باندې نو د هغې سره ظاهره خبره ده چې کله مونږ په بهر فلسفه ځان پوه کوو نو زمونږ انډیجینس سیزونه چې کوم دي هغه په هغې کښې په خپله اکسپلور کېږي چې یاره لکه دا خلک دا خبرې کوي نو دلته مقامي څه دي خو چې کله مونږ په هغې باندې ځان هغې تړلي دي بیا انتراپالي دي دا په هغې کښې فلاسفي په خپله چې کوم ډسپلین دی په هغې کښې پالیټکس دي دا د یو بل سره تړلي سیزونه دي نو دې زما پوینټ دی چې په دې دا دی په دې باندې زه خبره ختموم چې په کار ده چې خاص کر پپی خبر یونیورسٹی کی کمنگا اسلام آباد او دی کیوں کی دی سی جگہ دل تم پختانو استادان مشتا او پختانو نو ہر استاد تقریبا دا سیزن اغو انکریج کی او سٹوڈنٹانو تو دمرا پرابلمز نہ جوړی کس پختل باندې کول غواړي خو چې خو استاد وی او خو سپروایزری چې خو گائیڈ وی نو دا دې په نتیجه کې مطلب خو دا شری سرتونه کې دی شي په کار شي استادان دا نوې سیزن چې کوم دی دا ایکسپلور کی او پدې کې که په خپل داغو ایکسپرتیز نه وي خو چې خپل سټوډنټان چې کوم دی هغه انکریج کی او څنګه چې لکه خاص کر په انډیا کې دا فی چې کوم دی ډېر په مخه تللی دی نو چې ودی علاقو کې هم او پدې دغه باندې ومنګ چې کوم دی دا انټلیکچوال یو دغه چې کوم دی ریسپانس چې کوم دی یا زموږ جواب چې کوم دی نو چې کله دار شینو الو په قومونو کې او په دنیا کې او مطلب سره خپل پوزیشن کلیئر کول شي او کله سیالي خبر وي کله بل سین دا په حالو به ممکن نه زما په خیال
دلیل به سره وي او چې علم به سره وي د اغه سره ثبوتونه به سره وي نو الب خپل مقدمه چې دا به یعنی خلکو ته دنیا ته نړۍ ته وړاندې کی او په خپل به پوښي ډاکټر صاحب تاسو ډیره خبره وکړه زه بدلته کې دا وایم چې تاسو وایئ د یعنی علم دا نه دی چې بس تا یو خاص ډیگری واخسته یو خاص یو کار د تپلا ستر کړ شو او بس ته په مزو شوې علم خدای دې چې دغه زینه خو چې چرته یو نوکری یا یو سرویس یو پروفیشن شروع شي نو اخو نور نه نور چیلنجینګ شي ځکه چې په هغه ځای باندې د ځان د ثابتولو په هغه ځای باندې د پاتې کېدلو لپاره جواز دلیل او د چکما یعنی یو زوس دې ته ټکه ذهن ته ناراضي خو بدایم چې د دغه د ثابتولو د پاره او د خلکو په نظر کې یعنی هم د یو خپل یو مقام جوړول د پاره نور نه نور علم ته بیا سره
ریکګنیشن
دا ډیره زیاته مننه نو د هغه د پاره لګي سره نور نه نور علم بیا اخلي د ډیر نه ډیر هغه علم چې هغه بستا ته دستي په کار نه خو انسان ورته سوچ کوي او د ټولو نه کزه دا وې مچ د ټولو نه زیات انسان چې د ټولو نه زیات کړهو کوي هغه خپل ځان کوي د خپل ځان کنوینس کول د خپل ځان قایلول دا د ټولو نه ګران کار دی دا آسان کار هم دی خو دا د هغه خلکو لپاره آسان دی چې هغه په جذباتو په بنیاد باندې روان شي دا هغه خلکو لپاره دا دومره ډیر ګران کار دی چې هغه د علم په بنیاد باندې ځان خپل قایل کوي ځان کنوینس کوي د ټولو نه وړاندې خو انسان د ځان لپاره علم اخلي او د ځان لپاره علم ځکه اخلي چې په کومه لار په کومه سوچ په کوم فکر باندې روان دي آیا دا ټیک دی کدا ټیک نه دی او که ټیک دی نو د کوم دلیلونو په بنیاد باندې ډیر ټولو وړاندې ځان کتا سو زمار دی خبر سره اتفاق نه لری نو هم پتا سو بس په خیر وکو پر روان خبرونه کی خو حقیقت دا دی چې د علم په بنیاد باندې سوق په کمزې باندې پاتې کېدل غواړي هغه مسلسل د علم په تلاش کې او په تکل کې وي کدی چې زمار خبره به ډاکټر سیمه ډیره غیر مناسبه نه وکړي
صحیح ده نه بالکل دا بالکل موضوع وزنی خبره ده
مننه نو زما ګرانو مشرانو تاسو ته خو به هم را روان خبرونه کې بیا کې خیر زکه چې هم دغه موضوع د خیر کم زته چې پکې را رسیدلی و غواړم چې ډاکټر وکړ لشه سه هم سره راشي او هغه څنګه په دې باندې پی ایچ ډی لري په دغه مومنت باندې په دغه وخت باندې په خصوصا هغه نور مغه د علم یو خزانه ده او ډیر مده شوی ده مونږ خبرې نه درو دی غوږ نه درو دی او هغه چې خبرې کوي خو ګلونه شندي رفیع الله خان صاحب تاسو هم پیژنې او برق صاحب هم پیژنې غالبا چې هغه به خامخا پیژنې حبیب الله رفیع صاحب هم پیژنې نو پر روانه خبرونه کې به خیر ان شاء الله غزان سره مرګري کو برق صاحب خو وخت ترته غواړم حبیب الله رفیع صاحب خو وخت ترته غواړم او ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو هم خو وختونه خوږه شپه ګران اوریدونکو زمنګ د خبرونه نننې وخت چې د اغدل تر سره رسیدي زه او زما همکار نه هیڅ سهار بدر نه اجازه غواړم تاسو ته مخ شپه غواړم په مخه مخه